السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې د قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مازیګرنۍ پښتو خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د پاسه 1500 محلونو رای تفتیش شوي دي. په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام کې وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکیان په ډزو وشل. د افغانستان او نړۍ د نورو پیښو او لویو تحولاتو په اړه رپورټونه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ، خو په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په غور ولایت کې د 14 ملکی افغانانو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم ویان د دغه ټیم ته یو بل وړپوړی غړي احمدزی مسعود هغه څرګندونې دغه شخصي نظر وباله چې د ائتلافي حکومت جوړېدو په اړه کړې وه. او د هالند او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې د مالیزیا الوتکې د سقوط په سیمه کې د نړیوالو پولیسو د ځای پر ځای کېدو د اجازې لپاره هغې واته تللې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی په غور ولایت کې د 14 ملکی افغانانو وژنه په کلکه وغندله. د ولسمشرۍ دفتر له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د دې پېښې د عاملینو د جدي تعقیب غوښتنه کړې ده. تېره شپه ناوخته نامعلومو وسلوالو پر دوو موټرو چې یو له کابل څخه غور ته او بل برعکس له غور څخه کابل ته روانو برید کړی چې 14 تنه مسافرین پکې وژل شو. د غور امنی قمندان جنرال فهیم قایم رسنیو ته ویلي چې په وژل شوي کې ښځې، ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي. جنرال قایم وایي وسلوالو درې کوچ ډوله موټر درولې، ټول دیش تنه سپرلی اکرته کړي او په دوه ډلې ویشل دي او بیا دزور باندې کړي دي. دا پېښه داس مال سوي چې د ملګرو ملتونو د وروستي شمیرو له مخې په افغانستان کې د روان کال له پایله د ملکي وګړو تلفات د تیر کال همدې مودې په مقایسه 40% ډېر سوي دي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم ویاند د دغه ټیم د یو بل لوړپوړې غړي احمدزی مسعود هغه څرګندونې دغه شخصي نظر وباله چې د ائتلافي حکومت جوړېدو په اړه یې کړې وه. وړاندې احمدزی مسعود نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی ټیم له خپل سیال سره ائتلافي حکومت نه جوړوي، وایي که انتخابات وبایلل نو د حکومت اپوزیسیون په توګه به پاتې سي. نوموړي دا هم وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو زور او ګواښ په کارولو سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پر راتلونکي حکومت کې شامل سي. خو د بدلون او دوام ټیم ویاند فیض الله زکیل ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه خبرې تصحیح کړې او د شغل مسعود څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله.
سچې د تحول او دوام ټیم پر اړه لري، مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه خپل پر ژمنې باندې کلک ولاړ یو. سچې دوی وویل د دوی شخصي نظر دی د تحول او دوام ټیم رسمي موقفونه د خاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زیلوخه په ډاګه شوی دی او په خپل قوت پاتې دی.
وړاندې د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلون کوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له تیرو 9 ورځو راهیسې د شاوخوا 1500 محلونو رایې تفتیش شوي دي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د تفتیش پروسې پر مهال د ځنډ سره سره دغه بهیر چټک پرمخ ځي. د کمیسیون وایان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې نن د تفتیش د پروسې لپاره د کاري ټیمونو شمېر 180 تل ورسو. شغل نور زیاتوي تمه ده د اختر تر رخصتۍ مخکې د تفتیش د پروسې کاري شفټونه 200 تل ورسي او هر کاندید به په یو شفټ کې د 100 څارونکو د ګمارلو حق ولري. او د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 250 تر کم کړي. د ګرجستان د دفاع وزیر ویلي چې دا پریکړه د او د دغه واد لومړی وزیر دواړو کړي چې د ناتو پر راتلونکو عملیاتو کې به خپل شراکت نیمایي ته ورسوي. نو موري ویلي چې د ګرجستان یو کمپنی به په مزار شریف کې او یو واحد به چې په بګرام کې د امریکایي سرتیرو سره دند تر سره کوي په افغانستان کې پاتې شي. د هالند او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې د مالیزیا الوتکې د سقوط په سیمه کې د نړیوالو پولیسو د ځای پر ځای کېدو د اجازې لپاره هغې واته تللې دي. دا خبرې داسې مال سوي چې اوکراین نن له خارکیف څخه هالند ته د نورو مړو د لېږلو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه مالیزیا الوتکه کې چې ادعا کېږي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا ویشتل سوی ټول 298 تنه سپرلي وژل سوي چې ډېری یې هالنډیان وه. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 200 مړي خارکیف ته وړل سوی دی. د هالند لومړی وزیر مارک روټه ویلي دوی به پاته مړو د راټولولو په برخه کې د مرستې لپاره 40 پولیس اوکراین ته ولېږي. بلخوا د اوکراین پاوځ وایي له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتسک د تروریزم ضد عملیات پیل سوي، تر اوسه 325 سرتیري او افسران وژل سوي دي. د اوکراین د ملي امنیت شورا ویان اندری لسینکو نن خبریالانو ته ویلي چې په دې موده کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې کې 1224 نور سرتیري او افسران ټپیان سوي دي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 14 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. د اوکراین حکومت ولادیمیر هرویزمن په رسمي ډول د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم په توګه ونوموه. د حکومت له لوري په نننۍ خبره سوی اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د پخواني صدر اعظم ارسین یاتسینوک د استعفا له کبله سوې ده. 16 کلن هرویزمن د ښاغلي یاتسینوک مرستیال و او له فبروري څخه د سیمیزې پرمختیا د وزیر په توګه دنده لرله. ارسین یاتسینوک پرون پارلمان ته په وینا کې ویلي چې د ده د استعفا دلیل د ائتلاف ماتېدل دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر قرمان بیگ باقیوف د په غیاب کې په عمری بند محکوم سو. پر د تور دی چې په 2010 کال کې دغو مظاهرچیانو په وژلو کې لاس لري چې په نتیجه کې دی له واکه لرې سو. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي د سلګونو محلونو رای بیا تفتیش شوی دي.
تر اوسه پورې شاوخوا 1,316 صندوقونه تفتیش شوی دي.
په روانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکی وسوال په ډزو وژلې دي. د خبرونه په دوام کې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ له حالاتو مهم خبر وو. د هلمند والی ویان وی چې زورګونه کسان په سنگین او شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله بے کوره شوي دي.
مقتول تعداد د اول جګړې نه تر اخرې صحنې پورې 3,000 کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شي.
او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د غلطه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بي پیلوټ الوتکو حملې مؤثرې او کامیابې دي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1,296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د باندې 1,400 محلونو رای تفتیش شوی دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل کسه هم چې د تفتیش پروسه له پیل تر اوسه 2 ورځې ځنډیدلې خو د کاندیدانو ملګرو ملتونو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په چټکۍ روانه ده. د کاغلی نور په خبره د باطلیدونکو او سم رایو په اړه د ماتره شوي پروسیجر پر سر لا هم بحث روان دی او تمه ده چې ډیر ژر به عملی شي. سفیول استنکزه او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش د پروسې له پیل تر اوسه 9 ورځې تیریږي چې ورسره د چک لیست پر اساس د څه باندې 1,400 محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پورس په خبري کانفرنس کې وویل د رایو د بیا شمیرلو پروسه که څه هم له پیل تر اوسه 2 ورځې ځنډیده خو دا پروسه د ټولو کورنۍ او بهرنیو څارونکو په حضور کې په سمه توګه مخته ځي. ښاغلی نور وویل د جمعې پورس د تفتیش د پروسې لپاره د کاري ټیمونو شمیر 1,300 ته لوړ شو چې ورسره د تفتیش پروسه هم په چټکۍ پرمختللې ده.
د ورځې په اوږدو کې تقریبا 3,340 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي چې په مجموع کې د ابتدا څخه چې دغه لړۍ پیل شوې ده تر اوسه پورې تقریبا 1,316 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي.
خغلی نور زیاتوي تمه ده د اختر تر رخصتۍ مخکې د تفتیش د پروسې کاري شفټونه 200 ته لوړ شي او هر کاندید به په یو شفټ کې د 100 څارونکو د ګمارلو حق ولري. د نور په وینا د تفتیش له پروسې څخه د کاندیدانو نړیوالو او ملي څارونکو شمیر 1,316 ته رسیږي چې پکې یوازې 928 د دواړو کاندیدانو څارونکو دي. خغلی نور وایي تر اوسه پورې د 2,828 محلونو له ډلې 1,619 صندوقونه چې د ټولو رای 70% جوړوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي هم درز د باطلیدونکو او سمورایو په اړه د یو مطرح شوی پروسیجر خبره هم کوي چې تمه ده ډیر ژر عملی کړی شي. د دغه کمیسیون ویاند ښاغلی نورویل د ملګرو ملتونو لخوا دغه مطرح شوی پروسیجر پر سر بحثونه روان دي او دوی هیله مند دي چې ډیر ژر دا پروسیجر نهایي شي څو د انتخابات خپل کمیسیون یې په رڼا کې خپل کار مخته یوسي. اوس وخت د انتخاباتو په خپل کمیسیون کې له ملګرو ملتونو سره بحث روان دی. د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو استازي په ځینو مواردو کې موافقه لري او په ځینو کې د نظر اختلاف لري. نو کومه طرحه چې د ملګرو ملتونو له لوري د انتخابات خپل کمیسیون ته سپارل شوې دا باید ومني چې راتلونکي مسؤلیت په خپل کاندیدان او ملګرو ملتونو په غاړه واخلي. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون په داسې حال کې د رایو د تفتیش په اړه وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړل چې د جمهوري ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو هیله ښودلې چې د تفتیش د پروسې موده لږ تر لږه له ټاکل شوې درې اونیو څخه ډیره ونه ځنډیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د باندې 1300 محلونو رای تفتیش شوی دی. د خاغلی د انتخابات د کمیسیون د وین خاغلی نور په خبره د باطلیدونکو سمرایو په اړه د مطرح شوی پروسیجر پر سر لا هم بحث روان دی او تمه ده چې ډیر ژر به عملی شي. وړاندې په دې خبري مجله کې هم د افغانستان د انتخاباتو اړوند نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د جمهوریت ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم وایي کچیر ته په انتخاباتو کې بریالی نشي د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزیشن دریس بخپل کړي. دغه ټیم یو لوړ پوړی غړي احمد ضیا مسعود د جمعې پر ورځ په غونډه کې د ائتلافي حکومت جوړول رد کړه او د جمهوریت ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله له ټیم یو غوښتل چې د ورته حکومت په جوړولو کې دی ډېر ټینګار نه کوي. لبرې خوا د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي کچیر ته په انتخاباتو کې بریالی نشي نو د اپوزیشن دریس به خپل کړي.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو خبرې روانې دي، د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم وایي د داسې یوه حکومت جوړول به هیڅکله په هیواد کې د واک د ویش په معنا نه وي. دغه ټیم یو لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم یې وغوښتل چې د یاد حکومت د جوړېدو پر سر دې ډېر ټینګار نه کوي. ښاغلي مسعود د جمعې پورس پراتلونکي سیاسي نظام کې د ښځو د ونډې په نوم په یوه غونډه کې ویل لکه چیرته د بدلون او دوام ټیم په انتخاباتو کې بریالی نشي د اپوزیسیون په چوکاټ کې خپل فعالیت مخته بیایي. که چیرته خدای مکړه مونږ انتخابات وبایلو هیڅکله له اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې له مونږ سره ائتلافي او ګډ حکومت جوړ کړي. مونږ هیڅکله د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه غواړو چې د اجرایوي شورا پوست بدلون او دوام ټیم ته ورکړي. مونږ مدني ټولنو ته مخه کوو او اپوزیسیون جوړوو. ښاغلی مسعود ویل د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم هم ورته تمه لري که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپل نکړي ورته دریز دی غوړه کړي. نو موړي ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو زور او ګواښ په کارولو سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پراتلونکي حکومت کې شامل شي. خو آیا د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم به حاضر وي څو د ماتې په صورت کې اپوزیسیون شي که څنګه؟ دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی د جمعې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپل نه کړي دوی به هم د اپوزیسیون دریز غوره کړي. خو ښاغلی سانچارکی د بدلون او دوام لټیم وغوښتل چې د احمد ضیا مسعود د وروستي سرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. کومې سرګندونې چې نن ښاغلی احمد ضیا مسعود وکړي دا دقیقا نه دي روښانه چې دا د تحول او تداوم د ټیم دریز دی که د ښاغلي مسعود شخصي خبرې دي. مونږ د تحول او تداوم لټیم غواړو چې خپل رسمي موقف اعلان کړي چې آیا د ښاغلي مسعود څرګندونې د دوی دریز واضح کوي او که نورې خبرې چې له مونږ سره یې کړي دي. سیاسي کارپوهان وایي د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلونکی نه وي موجود. دوی وایي داسې ښکاري چې د ښاغلي مسعود څرګندونې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له وروستیو هوکړو سره تر یوې اندازې په ټکر کې راځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د جمهوري ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم یو غړي احمد ضیا مسعود ویلي کچیرته په انتخاباتو کې بریالی نشي د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزیشن دریس به خپل کړي او نوموړي د اصلاحاتو همپالنې له ټیم هم غوښتي شي په انتخاباتو کې که بریالی کېږي نه نو اپوزیشن دې غوره کړي. روسل دی چې نوموړي د احمد ضیا مسعود د څرګندونې کړې دي. د اشرف غني احمدزي د ټیم ویان له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دا څرګندونې د ښاغلي مسعود شخصي نظر دی او د دوی د ټیم د موقف یا دریس څرګندونه نه کوي. د تحول او تدوم ټیم لوان فضل الله زکی سره سیف الله ستانکزی مرکه کړي.
زکی صاحب محترم، ستاسو غبرګون سره د ښاغلي مسعود د نننیو په خبرو په اړه باندې.
ښاغلی احمد ضیا مسعود د تحول او دوام د ټیم د لوړ پورې او ډیر د احترام وړ مشرانو څخه دی. څه چې دوی نن ویلی دی مطلقا د دوی شخصي نظریه دي، شخصي فکرونه دي. څه چې د تحول او دوام ټیم پورې اړه لري، مونږ خپل پر ژمنه باندې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه خپل پر ژمنه باندې کلک ولاړ یو.
ښاغلی مسعود د ملي یووالي حکومت یاد نه کړ، بلکې ائتلافي حکومت یاد کړ. ویل چې له ائتلافي حکومت سره موږ مخالف
یو. څه چې دوی وویل د دوی شخصي نظریه دي. د تحول او دوام ټیم رسمي موقفونه د ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی لخوا په ډاګه شوی دي او په خپل قوت پاتې دي.
د انتخابات د جمهور رئیس د یو کاندید اشرف غنی احمد زی د ټیم وان خغل زکیو چې وای د انتخاباتو د نتیجو او د راز د ائتلافي حکومت په اړه د اشرف غنی احمد زی د ټیم د مخکښ غړي احمد ضیا مسعود ورسی څرګندونه د نوموړي شخصي نظر ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکیان په ډزو وشل. په همدې ورځ په هرات کې دوه بهرنی مېرمنې د وسلوالو په ډزو او همداراز په روانونه کې په تخار ولایت کې او له هغې مخکې په پکتیکا کې ګڼ شمېر ملکی وګړي په هغو حملو کې وشل شوي چې ګمان کېږي وسلوالو طالبانو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې حملو د زیاتېدو عوامل په جګړو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د طالبانو پرله پسې ماتې او د جګړو د فصل رارسېدل بولي. احمد تکل په دې اړه رپورٹ لري.
په افغانستان کې د تشدد په ورستیو پیښو کې چې اکثر ملکی وګړي پکې په نښه شوي، یوه خونړۍ پیښه په غور کې وه چې وسلوالو 14 کسان په ډزو ووژل. د وسلوالو تیره شپه د ملکی وګړو دوه موټر پر لویه لاره ودرول او ټولې سپرلۍ ووژلې. په وژل شویو کې درې تنه مېرمنې وې. د دې حملې مسؤلیت که څه هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د غور امنیه قمندان فهیم قایم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې طالبان مسؤول بلل. ښاغلی قایم وایي وسلوالو په دواړو موټرو کې سپاره کسان کتار ودرول او یو یې په ډزو ووژل، خو له دې ډلې یو تن په تیښته بریالی شو. په همدې ورځ وسلوالو دوه فنلنډۍ مېرمنې په هرات ښار کې ووژلې. د مېرمنو د آی او ایم غیر دولتي مؤسسې لپاره د رواني روغتیا په برخه کې کار کاوه چې د پنځمې په ورځ د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو ووژل شوې. په روانه اونۍ کې په تخار ولایت کې یو انتحاري برید کوونکی په یو ګڼ بازار کې چې خلک د اختر د سودا د اخیستو لپاره پکې راټول شوي وو خپل بمونه والوزول. په دې پیښه کې شپږ ملکیان مړه او لشلو زیات ټپیان شول. له هغه مخکې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یوې 14 لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفاتو افغانان او نړیوال مرستندویان سخت اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی وګړو تلفات په 340 زیات شوي. د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4,853 ملکیان مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال په پرتله په 340 زیاتوالی ښیي. او دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته د تیارۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو له پرله پسې ماتو وروسته پر ملکي وګړو حملې پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
در این روزهای اخیر تحرکات دشمن در تعدادی از ولایات
په وروستیو څو ورځو کې په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې د دشمن تحرکات یو څه زیات شوي او د دې علت دا دی چې په پاکستان کې زیات شمېر مدرسې تړل شوي او همدا د جګړو فصل دی او دا د دشمن د تحرکاتو لپاره مناسب وخت دی. خو دشمن له هڅو سره سره په څو جبهو کې ماته وخوړه. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ او په فاریاب، بدخشان او هلمند او کندهار کې تحرکات لرل. همداراز په لومړي او دوهم پړاو انتخاباتو کې د خپلې ماتې د جبران او د غچ اخیستو لپاره دوی دې ډول حملو ته اړ وتل.
د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیره اوس مهال چې په افغانستان کې د دوو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو لانجه روانه ده، د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې که د انتخاباتو لانجه ژر تر ژره حل نشي ښایي افغانستان د بحران لوري ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور زیاتوي چې روان سیاسي بحران او ملکی تلفاتو د دې هیواد نړیوال مرستندویان چې په تیرو څه باندې 12 کلونو کې میلیاردونه ډالر لګولي او سلګونه سرتیری وژل شوي هم اندېښمن کړي دي.
د هلمند د والی ویان وای چې د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ په ناکرارو سیمو کې لومړنیو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د دولت وسلوالو مخالفانو زیات ماینونه ایښي دي. عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې شریکه کړه.
تقریبا باندې یو میاشت وړاندې وسلوالو مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحاتو باندې په ځینو سیمو باندې خپل تروزونه وکړل، خپل حملې وکړلې او په هغه سیمو کې خپل تحرکات شروع کړل. نو په دې اساس سره اوس هم وسله لغنه مکملیات پیل شول چې په هغو سیمو کې جریان درلودل. بالاخره هغه عملیات پای ته ورسېدل او کومه داسې خاص نتیجه نه وه کې، خو بیا هم موږ اوسني عملیات چې تقریبا څو ورځې وړاندې شروع شوي دي، موږ اوس په هغه ساحو پکې چې مخالفینو تارونونه کړي وو، کاروان کلا سیمه وه، بوستانزو، کټیزو، مسیزو، هغه لرې پرتې ساحې وې چې له هغو ځای څخه یې تحرکات کول، په هغه ځایونو کې خپل عملیات شروع کړي دي. اوس هم عملیات په هغه ساحو کې روان دي او په ډېر دقیق او منظم شکل باندې هغه ماینونه دغه ځای څخه انجینري کیم لګیا ورباندې مشغوله دي، ترڅو هغه ساحې په مکمله توګه د ماینونو له سیمې څخه پاکې کړي او په هغه ځایونو کې بېرته خپل هغه کسان چې هغو ځای څخه ماجستي دي بېرته خپل کورونو ته ستانه شي.
حتماً به له دې سیمو څخه ډېر خلک بې ځایه شوي وي. د هغوی شمېر څومره دی او هغوی چېرته تللي دي؟
موږ ټول تعداد د اول جګړې نه تر اخرې صحنې پورې 3000 کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شوي دي او د هغو لپاره مرستې همدا اوس هم جریان لري چې څو دقیقې وړاندې هم هغه کسان چې هغه سیمو څخه د جنګ جګړې له سیمو څخه مهاجر شوي دي د هغوی لپاره موږ مرستې راجلب کړي دي او همداشان په هغه ساحو کې چې اوس عملیات روان دي هغه ساحې مکمل وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او انشاءالله ډېر به زر دغه ساحې پاک شي او بشپړ عملیات پکې قایم شي.
عملیات همیشه کیږي همدا سیمې چې تاسو یادې کړې، مثلا ساروان کلا دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه دي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ورشي د منطقې تاسیه شي امنیتي ځواکونه خو د تل لپاره نه شي پاتې کېدای، دوی بیرته وځي، بیرته طالبان راځي. د دې لپاره یو اساسي حل لاره څه ده؟
پدې ځای کې باید بشپړ عملیات ترسره کېدل نو وروسته باید منظم شکل باندې کمربند واچول شي او په هغه ځایونو کې منظم پوستې ځای پر ځای شي، په اساسي توګه باندې کوم هغه ځای کې هغه امنیتي ځواکونه چې په ځای کې باید ځای پر ځای وي تشکیل ورکړل شي، تر څو دغه ولسوالۍ ساحه نوره هم پراخه شي او هغه ځایونو کې چې مخالفین تحرکات له هغه ساحو څخه کوي بشپړ عملیات او په بشپړه توګه ته یو کمربند واچول شي.
په هلمند په خاصوګه په سنگین ولسوالۍ کې د روسي عملیاتو او دغلته د بيزه شو خلکو د ستونزو په اړه مو د هلمند والي د ویان څرګندونه واورېده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اغله ازادي رادیو او ری دوستانو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د افغانستان او نړۍ خبرونه او د غرس پزره پورې مطالب او ریپورتونه هم ولولئ او هم واورئ. په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د روان لمریز کال په تیرو څو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو نږدې 1.5 بریدونه کړي چې پکې د دولت له سلو زیات وسروال مخالفان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه مؤثر دي. په دې اړه نور حال له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل آزاد راډیو ته ویل چې بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو په لمنځوړو کې ډېری مفید ثابت شوي او د الوتکو یوازې د روان لمریز کال په تیرو څلور میاشتو کې 28 بریدونه کړي او په کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
108 نفر چې اثر بمباروان تیارې بی پیلوټ اجازه اکثریتش قومندان ها هستند که با افرادشان کشته شدین.
د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو سلاوات وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې کې اکثره قومندانان دي چې د خپل ملګرو سره وژل شوي. په وژل شوو کې عربي، چچنی، پاکستانی او نور وسلوال شامل دي. او څه موده وړاندې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې کونړ لپاره د طالبانو نوماند والی د خپل نور وسلوال سره یو ځای وژل شوی وو. د بی پیلوټ تیارو په حمله کې 34 وسلوال ټپین شوي هم دي. قومندان وایي روان کال په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې او په تیر کال کې یو ډیر بد پیښه چې په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په یو ډاټسن موټر حمله وه چې په کې شاوخوا 400 ماشومانو، ښځو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او سږ کال یادو بریدونو ځکه ښه نتیجه ورکړې چې یوازې مخالفین یې په نښه کړي او له منځه یې وړي دي.
یعنې نتیجه بسیار خوب همې بمباردمان تیاره بی پیلوټ بالای مخالفین بوده، بخاطری که صرف هم مخالفین از بین برده و مردم ملکی ما تلفات نرسیده.
دا بی پیلوت تایرو بریدون دیر بریالی اول یوازی مخالفین لمن زوری او نور چاته پکی تلفات ندی رسیدلی. قومندان ویل که موسیمو چی بحرانی زواکو نواتلی حل تا امنیتی حالات خشوی. اوس پا یادو زینو که یوازی افغان امنیتی زواکو نا پا خپلو دندو بختی او ولس ورسرا پورا هم کارده. طالبان بی وی چی دا بی پیلوت الوتکو پا بریدونو که دا دوی ملگرو تا دومره تلفات نه دی رسیدلی لکه څومره چې دولت ادا کوي. د طالبانو په نوم پکې ولسی خلک هم وژل شوي او ټپین شوي دي. خو نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ټول طالبان خودلې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ نور چې مونږ د وګړو باندې بس ولا
سي فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د برتانیې د تور پوستانو د کلتور لپاره ځانګړی ارشیف پرون په دې هیواد کې د خلکو لپاره پرانستل شو. په دې ارشیف کې چې تقریبا د 12 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی دی د برتانیې د تور پوستانو د 2000 کلن تاریخ په حق معلومات وړاندې کیږي. په دې اړه رپورت له ملالۍ بشیر اورو.
لدری لسیز کمپاین او بسپنی ټولول ورسته په برتانیا کې د دې هواد د تورپوستانو د کلتور په حق له یو آرشیف پرانستل سو چې تقریبا د 12 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. په دې آرشیف کې کتابونه، یادښتونه، ورځپاڼي، انزورونه، پلاس جوړ شوی هنري آثار او له 2000 کال پخوانی اسناد ایښودل شوی دی. د دغه آرشیف مسول پاول رایډ د فرانسې خبري اجانس ته د دې آرشیف د پرانستلو په غونډه کې وویل، دا یو پټ تاریخ دی. زموږ هدف دا دی چې د افریقایي نژاد خلکو تاریخ راټول کړو، وی ژغورو او وی لمانځو. د زیاته کړه چې دا کار د خلکو د هویت پیژندنې لپاره ډیر مهم دی او کله چې ته وپوهېږئ چې ته له پخوا د همدې ځای ته له دې ځای سره د خپلوي یو بل احساس کوې. په 2011 کال کې سوی احصایې له مخې افریقایي تورپوستان یا د کارابین تورپوستان د برتانیې د ټول نفوس 3.3% کې برخه جوړوي چې د جنوبي آسیا د خلکو وروسته په برتانیې کې دوهم لوی نژادي اقلیت دی. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ډیرو خلکو د کارابین څخه برتانیې ته کډه وکړه او هلته میشته سول. ځینو یې د برتانیې لپاره جګړه هم کړې وه. خو تاریخ پوهان بیا وایي چې تورپوستان برتانیې ته تر دې ډیر مخکې راغلي وو. دوی دلیل وایي چې په دې آرشیف کې یوه سکه شته چې په افریقا کې زیږیدلی د روم امپراتور سپټیمس سیورس د دورې ده. دغه امپراتور په 211 کال کې مړ شوی و. د فرانسې خبري اجانس لیکي برتانوي تورپوستان یوازې د غلامانو